द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګول ورځ کال 2015 د جون د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جون 28 نیټه د اتوار د ماسخوتن 9 بجې شوې دي وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم وخت شي د وس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې سخت ګرمۍ دریش نور کسان وجلی چې په 1300 ورځو کې د ګرمۍ له امله دغلته د وجل شوو کسانو شمیره شپږ شلو ته رسیدلې ده او د افغانستان په قندوز ولایت کې د چاردرې په ولسوالۍ د طالبانو د قبضې وروستو سختې انښتې روانې دي د افغانستان داخله وزارت وایي سیمې ته یې نور پوز هم لیږلی دی او د ایران په اړه باندې خبر دی چې د ایران جوهري پروګرام په سر ممکنه لوزنامې ته رسیدو دپاره نن خبرې په داسې حال شروع کیږي چې ایران ویلي خپل جوهري مرکزونو ته به غربي سارنوالان په هیڅ شکل نه پرېږدي قدرمنو اوریدونکو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به یو شمېر رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو خو اول وخت شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سند صوبې په کراچۍ ښار کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شمېره شپږ شلو ته رسېدلې ده دا په داسې حال چې په 1300 ساعتو کې دریش نور کسان د ګرمۍ له امله مړه شوي دي مطبوعات وایي په ښار کې سخته ګرمۍ او د بجلۍ نشوالي اکثره کمزوري او بیماران خلک وجلي دي د موسمیاتو ماهرین وایي د خالی په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ کچه 78 ډیګري سینټي ګریډ ته رسېدلې وه ابل خوام په کراچۍ ښار کې د رینجر ځواکونو د سنی تحریک دوه مرکزی مشران رانیولي د پارټۍ وایان فهیم الدین شیخ مطبوعاتو ته ویلي د پارټۍ دوه مشران ثروت اعجاز قادری او شاهد غوري د رینجر ځواکونو سره د خبرو اترو دپاره مترام هاسټل ته ورغلي وو چې رینجرو تر اوو ساعتو پورې بندي ساتلي ولې د رینجر ځواکونو د یو بل بیان د لارې دغه خبرونه رد کړي او په خپله یې د پارټۍ لخوا هم ویلی شوي دي چې رینجر دغه دواړه مشران خوشي کړي کراچۍ کې په وروستیو کې په رینجر ځواکونو او هم په فوز نیوکې کیږي دوی د سیاسي پارټیو په مرکزونو بې ځایه چاپی وهي خو څېړونکي وایي د کراچۍ په بدامنۍ کې ځینې سیاسي پارټۍ هم لاس لري او اخوا د بنو په بکاخیل کیمپ کې د کډوالو او پوځي چارواکو ترمنځ انښتې شوي دي چې پکې دوه کډوال وژل شوي او یو شمېر نور جوبل دي انخته مخال رامیانته شو کله چې کیمپ ته د ننوتو په دروازه ولاړ پوځي په کډوالو تشدد وکړو او په ځواب کې کډوالو د پوځي په سر گزارونه وکړل اخوا افغان چارواکي وایي د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ په شمالي قندوز ایالت کې سختې انښتې شوي دي چېرته چې طالبانو د قندوز ایالت چاردره ولسوالۍ قبضه کړې او افغان عسکر د طالبانو پر ضد په درنو عملیاتو بوخت دي د داخله وزارت ویان صدیق صدیقی وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو قبضه به عرضي وي او افغان عسکر او پولیس به د دوی پر ضد کوټلي عملیات وکړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد داوه کړې د دوی ملګرو سلیرش افغان عسکر او پولیس وجلي او 15 عسکر یې ژوندي هم بوتلي دي او د چاردرې ولسوالۍ قبضه یې ټینګه کړې ده ولی افغان امنیتي عسکرو د طالبانو دغه دعوی رد کړي او ویلي دي 1200 زیات عسکر په دغه انښتو کې نه دي وجلی شوي بلخوا افغان چارواکو منلې ده چې تېره ورځ په هلمند ایالت کې د سړک غاړې ته خخ بم 19 عام وګړي وجلي چې پکې 9 ماشومان هم شامل وو رپورټونه وایي په وجل شوو کې زیاتره د یوې کورنۍ غړي دي چې په مرجع ولسوالۍ کې د جګړې له امله د خپل کور نه وتلي وو او بیا کور ته را روان وو چې ګاډی په یو خخ بم وروخته د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د عام وګړو په وجه نه سختې اندېښنې ښودلې شوي دي د دغې چاودنې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف به نن د خپل جوهري پروګرام په سر د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د وزیرانو سره غونډه کوي چې د جون تر 1.5 نیټې نه وړاندې د جوهري پروګرام په سر یا خیرې لوزنامې ته ورسي دا غونډه به د اروپایي ټولنې د خارجه وزیرانو د مرکزی غونډې په محل کیږي په کومه کې چې به په روس د یوکرین د اړیکړې په سر د نورو بندیزونو غوښتنه هم کیږي او د جنوبی کیرولاینا ایمانوئل کلیسا د اتوار په ورځ یو وار بیا د عبادت لپاره پرانستل شوی وه چېرته چې د شورو په ورځ یو سپین پوستي ځوان ډیلن روف 9 کسان په ډزو وجلی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ زمونږ دا نیم ساعته خبری خپرونه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. قدرمن اوریدونکو، لومبیا تاسو پام راګرځو د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ په لو شرطه چې د ګرمۍ لهر یا د ګرمۍ تودوخه داسې حد ته رسېدلې ده چې دغلته خوښه شپږ شلی کسان وجلی دي. مطبوعات وایي چې په 13 څلیرشتو ساعتو کې 3 نور کسان وجلی شوي دي. په دغه ځای کې د کراچۍ په ښار کې که یو خوا د ګرمۍ زور دی، نو بلخوا په اکثرو سیمو کې په ګینټو ګینټو بجلی هم نه وي. د ډیوا ریډیو خبریال فضل عزیز پی د کراچۍ نه تفصیلي رپورټ راکوي.
د سین صوبې د محکمې صحت سیکرټری ډاکټر سعید ډیوا ریډیو سره خبرو کې ویل په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له سببه په 13 څلیرشتو ساعتو کې یوازې په 3 غټو روغتونونو کې شپږ اتیا کسان مړه شوي دي.
جنا اسپتال میں کوئی تقریبا 75 کے قریب لوگوں کی
جی.
کوئی 2 سول ہاسپٹل میں اور کوئی 9 کے قریب لیاری جنرل ہاسپٹل میں.
دیوائی پا جنا روتن کی پنزاویا پا سیول روتن کی دعا او پا لیاری جنرل ہسپتال کی نہ کسانو جو اندلاسا ورکڑے دے. خود اخار تر ٹولو غٹ جنا روتن دا حدیثاتی سانگی مشر ڈاکٹری سیمی جمالی ڈیو ریڈیو سر خبرو کی پا جنا روتن کی دا پنزا آتیا کسانو دا وجہ نے پخلے کڑے دے.
5 لوگ آئے جو آئیدر براڈ ڈیڈ تھے، ایکسپائر ہو گئے آتی کے ساتھ ہی. پولیس والا بھی ہے اور پہلے تو صرف مرد بھی تھے لیکن ابھی کچھ عورتیں بھی آئی ہیں.
دا نموڑ پوائنا دا کسان چی دا گرمائی لوج ملشوی یو پولیس او زنانا ہم پکی شاملی دی. حقی اویل پا روغتون کی یو شمیر کسان داخل کڑی شوی چی کراش میں رائلا ندا معلوم کڑی شوی. پا خار کی دا عباسی شہید روغتون دا چارواکو پوائنا دغل ته هم وو وشمړی ربړل شوی دی. د ډاکټر سعید په وینا روغتونونو ته زیاتره داسې کسان ربړل شوی چې د ګرمۍ له کبله یې په وجودونو کې اوبه کمې شوی او د ګرمۍ نه پرې د زړه دورې راغلي او ژوند یې د لاسه ورکړی دی. په کراچۍ ښار کې د 13 درې ورځو راهسې ګرمۍ ډېره زیاته شوی او د موسمیاتو د محکمې د چارواکو په وینا په ښار کې د ګرمۍ زور تر 15 درجه سینټي ګریډ پورې رسېدلی دی. چارواکي وایي په ښار کې شپږ 1.5 کال وروسته ګرمۍ دومره زیاته شوې ده. لدی وړاندې په کال 1979 کې تیزه ګرمي 90 درجه سینټي ګریډا ریکارډ کړی شوی و. د خیر خیګړې خیراتي ادارې ایدی فاونډیشن د شمیرې تر مخه په تیر شواروس کې د ښار د مختلفو علاقو نه ایدی سرطانې ته یو نیم سل مړي راوړل شوي او د مړو راوړو سلسله دوام لري. بل لور ته د 13 درې ورځو راهسې د ښار په بیلابیلو علاقو کې د بجلی او اوبو د نشتوالي په ضد خلکو احتجاجي مظاهرې پیل کړي او د ماښام نه پس خلک سړکونو ته راوځي او احتجاج کوي. د ښاریانو وینا ده چې د بجلی د نشتوالي په وجه خلک د اوبو د نشتوالي سره مخ شوي دي. خو د ښار د بجلی د محکمې کې الیکټریک چارواکي وایي د تیزې ګرمۍ له کبله د بجلی استعمال زیات شوی او ځینې فنی ستونزې رامنځته شوې دي او دوی هڅه کوي چې په ښار کې د بجلی مسله زر تر زره هواره کړی شي. د محکمې صحت سیکرټري وایي د زیاتې ګرمۍ په وجه د کراچۍ په ګډون د ټولې صوبې په روغتونونو کې ډاکټران چمتو کړي دي او د صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه کې الیکټریک ته په ښار کې د لوډ شیډنګ نه کولو هدایات جاري کړي دي. بل لور ته د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي په کراچۍ او د سین صوبې په نورو برخو کې به د ګل پورز هم د ګرمۍ زور زیات وي او د راتلونکو درې ورځو پورې په موسم کې د بدلون امکان دی. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کراچۍ.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د پوځي چارواکو او کډوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه کډوال وجل شوي او یو شمېر نور جوبل دي. د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنی نه دغه پیښې تفصیل اورو.
د پاکستان نیمه قبایلی سیمه ایف آر بنو په بکاخیل سیمه کې د کډوالو په یو کیمپ کې د شمالي وزیرستان څخه پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي کډوالو او د هغې په ژغورلو مامور پوځي سرتیرو ترمنځ الغاو تلغاو شوی. چې په نتیجه کې دوه کډوال مړه شوي او لس نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ټپیان شوي کسان درملنې لپاره په بنو سیمه کې مرکزي روغتون ته عیادت لپاره انتقال کړي شوي دي. پوځي سرچینې وایي مزارچیانو سره په دې الغاو تلغاو کښې درې پوځیان هم ژوبل شوي دي چې پکښې یو حالت سخت دی. د دوی په خبره ځواکونو په کډوالو ډزې د احتجاج له امله نه دي کړې او وایي کډوالو په پوځیانو کاڼي ورول ځکه نو امنیتي ځواکونو دغه ډزې په خپله دفاع کښې کړي دي. په دې اړوند د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر ملک ګلسله جان خان وایي چې حکومت د دوی تحفظ لپاره ده نه کې د دوی د وژلو لپاره. هغه په دغه پیښه سخت خفګان سرګنده کړی.
دا واقعیا حقیقت سے ډیر افسوسناک غوندې واقعیا وه. دا داسې په دې وجه سره وشوه چې دوی سره کومې خبرې شوې وې مخکې، لکه خبرې دوی ته سر ته نه وې رسېدلې شوې، لکه د بې خبره ورسره شوې وه، ورسره د چنچې خبره شوې وه چې مطلب نږدې تاسو ته د ګرمۍ دپاره نه راټنچي نظر کوي. نن چې کومه واقعیا جوړه شوله، بهر حال بلاس خو مخکې نه و، ځکه چې دوی ته ډېر تکلیف و دې خلکې ته. بهر حال موږ ډېر افسوس کی و، ډېر خفای په دغې باندې چې کم از کم نن موږ حکومت ته دا یو اپیل ده چې موږ نن په یوه پنج راشي.
حکومت وایي د دې پېښې علت یا نه دی معلوم سوی، خو د کډوالو په خبره دغه لانجه کم ته دننه کېدو او بر کېدو په مهال د پوځیانو لخوا کډوالو سره په کېدونکې ناروا چلند رامنځته کېږي، ځکه چې پوځیان کم ته دننه کېدو او بهر ته په راتلونکو سره ډېر سخت رویه لري. د دوی په خبره کله چې د پوځیانو دغه رویه په ضد د تیر ماښام د افطاري په وخت یو ظلمي احتجاج وکړو، نو هغه پوځیانو سخت سخت ووهلو او دغه تن په سر بیا کمپ کې میشته د شمالي وزیرستان نور کډوال احتجاج ته راپورته شول. په دې کمپ کښې د شمالي وزیرستان نږدې 3000 نفره کورنۍ اوسېږي. دې پېښې وروسته احتجاجن د ډېره اسماعیل خان او بنو ترمنځ لویه شاره ګاډو تګ راتګ لپاره وتړله. دې دریز لرلو چې پوځیانو لومړی په دوی اوښکې بهیونکي ګیسونه استعمال کړه، خو چې کله هغوی خپل احتجاج ته دوام ورکړو نو بیا پرې پوځیانو ډزې وکړې. دی دغه الزام هم لګولو چې د ډزو په نتیجه کښې 15 کډوال مړه شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. خو ډیوه راډیو ته د بنو ډسټرکټ هیډکوارټر روغتون چارواکو وویل تر دې وخته پورې دوه مړي او 8 کسان ټراژلي سلې راړول شوي دي.
دا کیژوالټیز پوښتنه مې کوله چې د نارت وزیرستان کیژوالټیز څومره ته ورسېدو؟
هغه دی شاکین مخصطان نه وي ته خو چې روغوي دي یو ډېډ باډي وایي هغه دی کې جی ایم یا سی ایم ایچ شوي خو نه شته، هغه چې کوم کنفرم خبره ده هغه دی.
په پاکستان کې میډیا دغه پېښې په اړوند څه ذکر نه دی کړی، خو په سوشل میډیا فیسبوک او ټویټر دغه پېښې په موبایل جوړ کړې شوې ویډیو اچول شوي چې په هسپتال کې پراته زخمي کډوال وایي پاکستان مرده باد. د عوامي نیشنل پارټۍ نومیالي مشر سینیټر افراسیاب خټک دغه پېښه په سختو ټکو کې غندنه کړې او په ټویټر خپل یو پیغام کښې ویلي د دې پېښې په اړه خاموشي اختیارول د پاکستاني میډیا د بې حیثۍ څرګندونه کوي. یاد دې وي شمالي وزیرستان کښې تېر کال د جون میاشتې راسې وسله والو په ضد پوځي عملیات دوام لري او دې عملیاتو د شمالي وزیرستان نږدې 100,000 خلک بې کوره کړي دي، چې دا مهال په کیمپونو، کرایې په کورونو او خپلو خپلوانو سره د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیوا راڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا وائس آف امریکا ڈیوا راڈیو دا
اف امریکا ډیو رادیو ته غږی. افغان چارواکي وایي د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ شمالي سیمه قندوز ایالت کې سخت نښتې شوې دي، چېرته چې طالبانو د قندوز ایالت چاردره ولسوالۍ قبضه کړې او افغان عسکر د دغې ولسوالۍ د راخلاصولو دپاره درانه عملیات کوي. طالبانو دعوه کړې ده چې دوی 40 افغان عسکر او پولیس په دغه نښتو کې وجلي او 15 ځان سره ژوندي بوتلي دي، ولې افغان امنیتی عسکر دغه دعوی ردی او وای په دغه انخطو کې صرف 12 د افغانستان فوجیان وجل شوی دی. د ډیو رادیو همکار اشفاق مومند په نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان په شمالي برخه کې د طالبانو او د افغان عسکرو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دغلته کې طالبانو یو ولسوالی هم په قبضه کې اخیستې، ولې بله یو ولسوالی د افغانستان عسکرو د طالبانو څخه بیرته نیولې ده. په عیني حال کې ملګرو ملتونو د سړک غاړې بمي چاودنه کې د 19 افغان عام وګړو وجنه باندې اندېښنې څرګند کړې دي. د افغانستان د قندوز ولایت چارواکي وایي چې طالبانو د ولایت مهمه ولسوالۍ چارداره باندې کنټرول ترلاسه کړی دی، خو ورسره افغانستان عسکر په جګړه کې بوخت دي چې د دوی وړاندې د تګ مخه ونیسي. د افغانستان داخله چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایس اف امریکا ته ویلي د طالبانو قبضه عارضی ده او دوی په دغه ولسوالۍ تر ډیر وخت خپل کنټرول نشي ساتلی. د ویلي دي چې افغان عسکرو د طالبانو پر ضد درنه عملیات شروع کړي دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد میډیا ته ویلي دي چې د چارداری ولسوالۍ کنټرول اخستو نه وړاندې انخته کې 24 افغان عسکر او پولیس وجلی دي. د ده هم ویلي دي چې طالبانو لزان سره 25 نور افغان عسکر ژوندۍ هم نیولي، خو د افغانستان د دفاعي چارو مشران وایي چې صرف 12 عسکر په دغه نښته کې وجل شوي دي. د راپورونو تر مخه په دغه ځای کې اوس هم سخت جګړه د طالبانو او د افغان عسکرو ترمنځ روانه ده او ځینې خلکو خوندي سیمو ته کډې کول پیل کړي دي. د عیني شاهدانو تر مخه د قندوز ولایت په مرکزي ښار کې تر لرې پورې درنې ډزې اورېدل کیږي. یاد دی وی چې د خالی په ورځ هم په چرداره ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان پوځ ترمنځ نښتو کې 3 افغان پوځیان او 12 طالبانو د وژنې راپورونه وو، خو د افغانستان طالبان وایي چې افغان پوځ ته درنې مرګ ژوبلې دوی اړولې دي. په عین حال کې د افغانستان د داخله چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وایي چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ یې بیرته د طالبانو نه اخستې، کومه چې تیره هفته دوی قبضه کړې وه. د ویل دي چې په دین خطه کې 140 طالب وسلوال وجل شوي چې پکې خارجیان هم وو. د زیات کړه چې د غزای کې درنه جګړه شوې ده. یاد دی وی چې د بدخشان ولایت پولیس د چین او تاجکستان سره لګیدلې دي. بلخ ملګری ملتونو په هلمند ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې د نورلس عام ملکی کسانو وجنه غندلې ده. په دغه پیخه کې وجل شوي اکثره خزي او ماشومان وو. دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د هلمند په مرجا ولسوالۍ کې د افغان پوز او طالبانو ترمنځ د جګړې نه پکړه شوي عام خلکو باندې لار کې خخبه موچاودید. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نه جاری شوي بیان کې ویل شوي دي چې ډیر د خفګان خبره ده. اوس هم په دغه ځایونو کې بمونه خخول کیږي چرته چې عام خلک میشت وي. د دې چاودنې په حق له افغان طالبانو تر دې وخته څه نه دی ویلي. د تیر کال په موازنه ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په لومړۍ څلور میاشتو کې د عام خلکو په وجنه کې 14% اضافه راغلې ده. یاد دی چې دا لومړی وار دی چې د سپرلی په موسم کې د طالبانو لخوا د حملو په یوازې د ناټو د عسکرو بغیر افغان پوز مقابله کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف بنند د جوهری پروګرام په سر د اروپای ټولنې د خارجه چارو د وزیرانو سره غونډه کوي چې د جون د 13 نیټې نه وړاندې د جوهری پروګرام په سر باندې اخیری لوزنامه وکړی شي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو همکار کلیم افضل په تاسو ته د وایس اف امریکا یو رپورټ تیار کړی.
د ایران په لانجمن اټمی پروګرام د نړۍ شپږو غټو طاقتونو ترمنځ حتمی لوزنامې ته رسیدو لپاره خبرې اترې په آخري پړاو کې روانې دي. د خبرو اترو چې کومه نیټه خوده شوې وه نو هغه روانې میاشتې 13 تاریخ دی. په خبرو کې د امریکې په شمول فرانس، روس، چین، برتانیا او د جرمني مشران هم برخه اخلي، خو د اروپایي هیوادونو لخوا ځینې داسې شرطونه مخې ته راځي چې ایران حکومت هم پرې سخت دریز نیولی. تیر ورځ د ایران قانون جوړونکو په خپل پارلیمان کې په هغه بل منځوري ورکړه چې د کومې تر مخه به د نړۍ شپږو طاقتونو سره د لوزنامې په شکل کې به نړیوالو انسپکټرانو ته د ایران پوځي تنصیباتو یا د مرکزونو د معاینه اجازت نه ورکول کیږي. دا سره سره دوی د خپل هیواد ساينس پوهانو سره هم د نړیوالو انسپکټرانو لخوا د اختونو پختونو امکان رد کړی دی. په ایرانی پارلیمان کې د بل وړاندې کېدو په وخت سخت جذباتي ماحول جوړ وو او قانون جوړونکو د امریکای او غربي هوادونو پر ضد منفي خبرې هم وکړې. په 214 پارلیمان غړو کې 199 غړو د بل په حق کې رائے واچوله. په بل کې دا غوښتنه هم شوې وه چې د لوزنامې وروسته به ټول بندیزونه د ایران نه لرې کول شي، او دا هم چې نړۍ شپږو طاقتونو سره شوې لوزنامه به د ملګري ملتونو سلامتي کونسل لخوا هم ضمانتي کولی شي. د ایرانی پارلیمان په دغه بل کې ویل شوی چې نړیواله د اټمی توانایی اداره IAEA کولی شي چې د ایران هغه تنصیبات معاینه کړي کوم چې پوست سره تعلق نه لري. د بل تر مخه به د ایران خارجه وزیر هر شپږ میاشتې وروستو پارلیمان ته پوره معلومات ورکوي چې لوزنما په کوم ډول مخکې روانه ده. تیر اپریل په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتونو او ایران ترمنځ عارضي تړون لاسلیک شوی و. د کومې تر مخه ټولې ډلې په دې رضا شوې وې چې یوې حتمي لوزنامې ته رسیدو لپاره به کار پیل کړو او هڅه به کوو چې د جون تیرشمې راسې مکمل تړون لاسلیک کړو. د ایران په جوهري پروګرام د امریکای قانون جوړونکو سره سره د میانس ختیځ ځینې هیوادونو او اسرائیل هم سختې اندېښنې او اعتراضات څرګند کړي. خو د اوباما حکومت دا منل دي چې ایران د اټمي وسلې ترلاسه کولو نه د ودرولو یوازنۍ لار همدا ده چې ایران سره د یو داسې لوزنامه لاسلیک شي چې هغوی ته هم پکې لږ ډیر گنجایش پیدا شي او نړۍ سره هم لږ وخت ترلاسه شي چې د مسلې مکمل حل راوځي. همدغې مقصد لپاره د امریکای حکومت تیرو ورځو کې د خلیجي هیوادونو د مشرانو یوه غونډه هم په واشنگټن کې رابللې وه چې پکې د سعودي عرب پاچا سلیمان د برخه اغستو پاتې شو. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو هم نړیوالو طاقتونو او د ایران ترمنځ لوزنامه بے مقصده او بے فائده وبلله. خو په خبرو اترو کې شامل د امریکای خارجه وزیر جون کیری وای ایران سره په جوهري پروګرام روانې خبرې اترې او لوزنامه کول د ایران پوځي ارادو او د هغوی په کړو اړه نه لري، بلکې نړیوال طاقتونه غواړي چې ایران دې د دا قسمه کار نه ودروي چې اټمي وسله جوړه نکړي.
We have no doubt. We have absolute knowledge with respect to the certain military activities they were engaged in. What we're concerned about is going forward.
د امریکای خارجه وزیر جون کیری وای چې په دې کې هیڅ قسمه شک نشته چې د ایران پوز د اټمي وسلې حاصل لپاره په یو شمیر کاروایانو کې بوخت پاتې شوی. خو د کمی مسلې په حق لا چې مونږ ډیر فکر اوړیو نو هغه دا چې دې کار ته اوس هم وده ملاویږي او دا ډیره ضروری ده چې دغه کار دې اوس ودرول شي او دا کار مونږ په قانوني طریقې هم کول شو. د ایران لخوا په زړو وختونو کې چې کومه رویه پاتې شوې نو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست هم د هغې تایید کوي. خو وایي چې د هغو ټولو پرته مونږ ته پکار دي چې نړۍ د یو لوی خطر نه بچ
کړو.
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن د اروپایي ائتلاف یو شمیر خارجه وزیرانو سره هم ملاقات کوي. خبرې اترې به د سیاسي نوعیت وي. د ایران په اټمي پروګرام د خبرو اترو اخرنۍ مرحله به را روانې اونۍ یو ځل بیا په باقاعده توګه د سویټزرلینډ لوزین ښار کې پیل کیږي. ټولو فریقو هیله څرګند کړې چې تړون به لاسلیک شي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو رادیو ته غوږی. د امریکا د دفاع سیکرټری ایشت کارټر به روانه اونۍ د یورپ دوره کوي چې په ناټو ائتلاف باندې زور واچوي چې د روس او اسلامي ریاست په ضد باندې یوه کوټلې تګلاره جوړه کړي. د وایس آف امریکا په رپورټ کې نور تفصیل ما وجلې وړاندې کوي.
د امریکای دفاع وزیر ایشت کارټر به روانه اونۍ د یورپ په سفر ځي چېرته به چې دی د ناټو په اتحادیانو غږ کوي چې په شرق کې د روس لخوا او سویل کې د داعش تندرو ډلې لخوا رامخته شوی خطر مخنیوي په لړ کې دی نوې حکمتي عملي پر ځای کړي. ښاغلی کارټر به په جرمني، استونیا او بلجیم کې چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې د دوی حوصله افزایي وکړي چې یورپ چې دا وخت کوم خطرونو سره مخ دی د هغې مخنیوي په لړ کې دی په ګډه کار وکړي. د ناټو په غونډه کې به د دفاع چارو وزیران په عراق کې د داعش تندرو ډلې پر ضد جګړې کې د ناټو اتحادیانو ګډون زیاتولو په حق له منصوبو باندې به هم خبرې کوي. تمه ده چې د ناټو مشران به عراقي عسکرو سره تربیه په لړ کې مرستو باندې هم غور کوي. ښاغلی کارټر به شرقي یورپ ته د اضافي ټینکونو هم ویزګاړي او نور پوځي سامان لیږلو د امریکایي وړاندیز په حق له به هم خبرې کوي. چارواکو لا دا نه دی ویلي چې دا پوځي سامان او آلات به کومې ځمې ته لیږل کیږي، خو داسې اشارې ملاوي شوې دي چې پولینډ چې د روس ګاونډي هیواد دی کیدی شي هلته دا سامان ولیږل شي. د پولینډ د دفاع وزیر ویلي دي چې هغه د سامان پولینډ او نورو څلورو ناټو غړي هیوادونو ته د لیږلو په هکله ښاغلي کارټر سره خبرې کړې دي. دوه اونۍ وړاندې امریکایي او اروپایي د دفاع چارو او سفارتي وزیرانو ښاغلي کارټر سره ملاقات کړی وو او په دې نتیجې رسیدلی وو چې امریکا ته پکار ده چې د روس مخنیوي لپاره په سیمه کې ملکونو سره خپل پوځي مشقونه او تربیه سیوا کړي او د ناټو د استخباراتي معلوماتو شریکولو صلاحیت هم سیوا کړي. په یورپ کې کیدونکې په دې غونډه کې به د روس صدر ولادیمیر پوتین پاک له به هم خبرې کیږي. د چا اقتصاد ته چې د تیلو کم وبیو او په یوکرين کې د روس کامونو لوجې د امریکا او اروپا اتحاد لخوا د روس پر ضد لګیدلې بندیزونو لوجې زیان رسیدلې.
ادرمن اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پام توگا باندھے کو قتل شینو کم خلق چھ تخلیقی قوت لری کریٹیویٹی کئی اغوی د لیونو پشانت کی خکاری او دا خبر د سیڑن ہم واضح حشو دا چھ کم خلق کی دغا صلاحیت وی اغوی خکاری د لیونو پشانت کی تفصیل پیورو دا وائس آف امریکا پر رپورٹ کی دا فوزی انجمنا.
د زمانو راسې فلسفران په دې سوچ کې پاتې شوی دي چې ګن یو تخلیق کوونکی یا تخلیق کار جوړېدلو لپاره دا ضروری وي چې په بنده کې دې لږ ډېر د لیونتوب اثر هم وي. خو اوس جنټیک ریسرچرز یا په جینز د پوهېدلو والا ماهرین او څېړنکاران ګڼي چې دا خبره اصل کې داسې ده چې د کومې وجه له سببه چې څوک تخلیق کار جوړېدلی شي د هم هغې وجه له سببه په لیونتوب هم اخته کېدلی شي. لکه وینسنټ وین گاگ چې یو څه بل شانتې د اعلی پای مصور وو او ریاضیدان جان نیش چې یو انقلابی شانتې د اقتصاد د علم مفکورو ته وده ورکړی وه او په خپل خپل فن کې د زمانې نابغه ټاکلی شوی دی. هغو دواړو باندې به داسې د وهم دورې راتلې چې هغه څه چې وو به نه دوی ته به محسوسېدلو او کله به هیجاني د مایوسۍ چپو سره هم مخ کېدلو. جینیټیسټ کیری سټیفنسن چې د یو داسې اعلی پای د دماغ لرونکو او د عام انسانانو دماغ ترمنځ فرق ته ګوري نو حیران پاتې شي ورته. نوموړي سره د آیسلینډ د خپلو هغو ملګرو چې د جینز ډیکوډ کولو ماهرین وو په زرګونو اکټرانو د موسیقۍ ماهرانو لیکوالو او ډیرو د نورو فنونو ماهرانو هنرمندانو متعلق معلومات راجمع کړو او د دوی د جینز د معاینې نه ورته دا پته ولګېده چې په دغو کې چې د څه قسمه فرق یا بدلون موجود وو نو هم دغه رنگ بدلون د هغو انسانانو په جینز کې هم موجود وو چې چا د شیزوفرینیا په شان نفسیاتي ناروغتیا لرله او په ساده ټکو کې ورته د لیونتوب د دورو والا مرض ویل کېږي. خو دغو آرټستانو او تخلیقکارانو دا مرض نه لرلو. سټیفنسن وایي دا خبره داسې ده چې تخلیقکاری د پاره لازمی ده چې ستا سوچ او ستا خیالات به د نورو نه بدل وي او دا اهلیت بلری چې د یو ډبینه بهر راوځي او هر څه ته وګوري. خو چې ته سحر د دې ډبینه بهر راوځي نو پته نه لګي چې شپې ته به واپس دغه ډبې ته ورننه وتې شي او کنه. ور سره زیاتوي چې تخلیق کاری هم یو داسې سیز دی لکه په دنیا کې او زمونږ په ژوند کې نور شیان چې دي. هر شی خپل یو بیا لري او د تخلیق کاری د پاره بیا هغه یو فیصد انسانان ورکوي چې د آرټستانو په شان بدلونه په جینز کې موجود وي خو اختشی د شیزوفرینیا په مرض. خو ورسره سټیفنسن په دې حقله خوشبینه هم دی چې کې دی شي د تخلیقکاری او ذهني ناروغتیا ترمنځ د دې تړون پیژندلو سره علاج کوونکي ماهرینو ته دا قسمه فائدہ ورسیږي چې په شیزوفرینیا اخته ناروغو کې د بد اثر ختمولو او ښه اثر قائم ساتلو لپاره سوکړی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ادرمن اوریدن کو زمنگا نیم ساتا خبری خبرونه په دې ځای پات اورسه دا خوشرته زی مو اسو شیبو کې بعد سحر په خیر خبرونه وړاندې کیږي او دا خبرونه بلن تاسو اوري زمنګ د همکارانو وګما جالوان او اشفاق مومن سره تاسو هم کولای شئ چې دا غو سره په خبرونه کې برخه واخلئ. چرته زی مو ډیو رادیو ته وګورئ.